مونه لس بجه شوه پا روانی و ساد که دوره کشه و عزیزانو او ده ازادی میل مخ پروانی و ریدلی شی خود اردیخ پروانو مخ که لند خبرونه د کراچۍ له مرکزی زندانه یو سلو دیرش افغانان د شمې په ورځ خوشې شول. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ ویلي چې د ښځو او ماشومانو په شمول د افغانان به د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شي. تېره اونۍ هم یو سل اویا تنه افغانان د کراچۍ له زندانونو خوشې شوي وو او بیرته افغانستان ته انتقال شول. په کراچۍ کې د بندي افغانانو د یوې مدافع وکیلې منظه کړل د معلوماتو له مخې لا هم شپږ سوه افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. د راپورونو له مخې تر دې دمه لږ تر لږه څلور افغانان کراچی په زندانونو کې مړه شوي. اکثره دا کسان ناروغان وو چې د ناسمې پاملرنې او په وخت درملنې ته د نه لاسرسي له امله یې ساور کړې. د ایران سرحدي ځواکونو دوه افغانان د شاوخوا 15 کیلوګرامه مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي. ایرنا دولتي اژانس شنبه راپور ورکړی چې دا افغانان د دوغارون په ګمرک ایران ته د ننوتلو پر مهال نیول شوي. د دوغارون د ګمرک مدیر سید حسن رحیمی زاده ویلي چې تورنو کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه تریاک او شاوخوا 4 کیلوګرامه چرس ایران ته انتقال کړي. په ایران کې د مخدره موادو قاچاقچیانو ته سختې سزاوې ورکول کېږي او لسګونه قاچاقچیان په تېرو کلونو کې ان اعدام شوي هم دي. ایرانی چارواکو د پنجشنبې په ورځ هم په مازندران کې یو افغان ته به د جاسوسۍ په تور زندانی کړی. افغان بوکسر محمد زکریا زمانی له خپل تایلنډي سیال تیرا کرم څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه پرون په بینکا کې د آسیا د ډبلیو بی ای اتلولي په کمربند باندې ترسره شوه. زمانی په لسو راونډونو کې د نمرو په توپیر لوبه وبایلله او سیالي تیرا کرم چې شاوخوا 15 لوبې یې ګټلې له خپلې اتلولۍ دفاع وکړه. افغان بوکسر 15 لوبې ګټلې او د تېرې شپې په ماتې یې د ماتو شمېر 2 لوړ شو. د ایتالیا صدر اعظم جورجا میلونی د دغه هیواد په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د ایتالیا د ساحلي ګارد او پولیسو له اقداماتو دفاع کړې ده. د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي چې اکثره یې افغانان دي. په ایتالیا کې په چارواکو نیوکې شوي چې د کښتۍ د ډوبېدو د مخنیوي یا د ژغورنې په برخه کې چټک عمل نه دی کړی. خو د ایتالیا صدر اعظم اغلی میلونی پرون وویل چې د اروپا د سرحداتو ادارې یا فرونټکس د بیړني حالت له امله ایټالوي چارواکو سره اړیکه نه ونیولې. د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې فرونټکس د فبروري د 15 په ماښام له یوې الوتکې څخه د لرګیو یوه کښتۍ په نښه کړه او روم ته یې د هغې د موقعیت په اړه خبر ورکړ. خو میرمن میلونی ویلي چې دوی ته د بیړۍ د ډوبېدو له خطره خبر نه و رسېدلی. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت ویلي چې د ایټالیا په سواحلو کې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته تر اوسه د 2 افغانانو مړې موندل شوي دي. ګڼ افغانان ټپیان هم دي چې اوس تر درملنې لاندې دي. او راپور نه وایي چې د اوکراین د ختیځ ښار بخمود اوسېدونکي له دې ښاره تښتېدلي. دا وروسته له هغه پیښ شول چې روسي ځواکونو د اوکراین له ختیځه د تېښتې په ټولو لارو باندې بریدونه پیل کړل. کیف وویل که څه هم د اوکراین مدافعینو د څو بریدونو دفاع کړې خو نور وضعیت د دوی لپاره ستونزمن و. اوکراینی ځواکونو پرون شنبه د مارچ په 14 اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د روسیې د بریدونو په پایله کې یوه ښځه وژل شوې او دوه نارینه سخت ټپیان شوي دي. د ځواکونو په وینا یادو دریو تنو هڅه کوله چې د بخمود له یو پله څخه تیر شي چې په نښه شول. د واګنر روسي جګړه مارانو ویلي چې دا ښار تقریبا تر محاصرې لاندې دی.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهیلی د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او په تیر بیا د روکسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. ستاسو روغتیا او سلامتي زموږ هیله ده. دا خبرونه تاسو ته زتا روشان وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو دا پروګرام چې په هفته کې یو ځل په اصلي توګه او یو ورځ هم په تکرار سره خبريږي او موږ په هغه کې ستاسو پیغامونه چې د خپلو ورکوسو او پیدا شوو خپلوان او دوستانو په اکټ راليږي خبرو. خو په دې وروستیو وختو کې د ځینو دوستانو پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لارې او یا هم د واتس اپ لارې مشتر راليږي ځینې نیمګړتیاوي لري چې تر دې راده دا نیمګړتیاوي په دې کې وي چې تاسو په خپل پیغام کې خپل نوم او ادرس نه یادوي او یا ځینې پیغامونه بیا تر دې هم زیاتې نیمګړتیاوي لري هغه دا چې په هغه کې د ورکسوي کس نوم نشانه او یا هم ستاسو د ټلیفون شمیره نه وي ذکر شوې. موږ څو ځله دغه ټکو ته ستاسو پاملرنه راړولې ده خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه تېروتنې کوي. نو زه بیا هم په تکرار وایم، کله چې پیغامونه ثبتوي لطفا دغه مهم ټکي په نظر کې ونیسي. لومړی خپل نوم او ادرس، وروسته بیا د ورکسیوی یا پیدا سوی شخص نوم، کوم نشانه، عمر، او په آخر کې هم خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره ووایست. مننه. او اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې ستاسو د کوم ورکسیوی دوست او عزیز په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تهنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زه ولحق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کاږه ده. نو کدار چاوی نو د انساني همدردی لمخه دی ما سره په دې ټلیفونو شمیرو اړیکه ونیسي. اول مړی ته سالا شمیره وای، ما 0 8 8 4 3 3 3. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلیږم. بله شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم، واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا پال شمیره ده، هم زنګ وهلی شي هم واتساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلیږم، 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدرنش هیله کیږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی، پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمي حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه بدرنش هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنه تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم، 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتساپ او ساده باندې ژنګ ووي. خپل کوښښنه دې تسلیم کړه سه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آزاد خالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی ده. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزایت آزاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوې د نادالی راغلی ما کلوې دلته منځ دې کور دی په سپیکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی ته مواله ملته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یوالک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی، پلار مې مړ دی، دا هلک د څوارلسو پنځلسو کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي، هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمېره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخ شي راوستلم او اخ شي راته وتښتېد. اوس زه نه کریا لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د دغه هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار مې هم څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
قدرمنو اوریدونکو، دا ستاسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي کسانو په حق لمو معلومات راکوه. ستاسو څخه مننه. اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به سره واورو چې په خپلو ورکو سوو خپلوانو او دوستانو پسې ګرځي.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د اکا زوی شفیع الله نومیږي، د ملای چې تلا زوی د پینجل مسی، د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې اوس یو ښکار دی، په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کوي، که هر مسلمان ورور که په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي، چې زما غږ اوري. نو که چا لیدلی وي یا یې په اړه معلومات لري، د اسلامي همدردی او روی له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او ان شاء الله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0-9-4-9-5-1-0. بل شمیره ده 0-8-2-2-2-3. دریمه شمیره ده 0-8-2-8-0-9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0-9-4-9-5-1-0.
غزنی دی ولایت دی، مقر دی ولسوالی دی، پوفند علاقه دی، نیلی دی اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د دیارلسو سپکسو کلو به وي. اختر محمد نومېږي، د نعمت لا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي حال ور 0-0-0 درې وارې نه نه درې اووه دغه اسمانه دي.
السلام علیکم. زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست دی، محمود الله په نامه، د امین الله کازی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسېدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0-2-8-1-9-5-9. 0-2-9-1-5-1-9. د بې سیم شمېره ده 0-0-1-0-2-5-9. میانه ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نوي ښکاله کېږي چې نظاره کړی نه د مرګ درک لرو او نه ژوند درک لرو. که چا یا لیدلې یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سند ستور سند سړی و او په ټپاپ څخه مرمۍ خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر زما سره تماس ونیسي، 0 1 1 6 2 4 15، شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 0 3 1 6 8 2 4 1 5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریز اوغان اوسیدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غایګل د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ سره پاډی کوم ورور جانه. زموږ یو دامه زوی تقریبا د 4 کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند د ولایت د ګرشت ولسوالۍ د کنجاک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د 3 کاله و. نو د قریبانو دغه سپینسارې جانې مور یې د ډېره پسې پریشانه ده، ډېرې شپه ورځ بغاري پسې وي. که دی خپله زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري، زموږ سره دې اړیکه ونیسي. په دغه شمېره 0 1 8 4 1 5 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 1 8 4 1 5 1. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دا زموږ بیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي. الله مو وساتو. سلام
علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی، ګل احمد نومیږي، دا 4 میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې 4 میاشتې تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپل زما ژغه اوري، ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي، 0 1 8 1 4 4 0 8 0 1. بیا تکراروم شمیره، 0 1 8 1 4 4 5 9 0. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا ورور د 3 میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپل زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، 0 8 9 5 3 5 4 5. بل سلام نمبر دی، 0 4 5 4 1 1. دا زما دواړه نمبرونه دي. وروره هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. خو
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. دا اوس افغان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 18 کاله عمر لري. د 13 میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 1 6 5 0 0 0 9 0 2 5. یعنی 0 1 5 5 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادۍ ټول کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 18 کاله کېږي د کور سره لاره کوي. په هغه وخت کې د دوه عمر اسې وو یشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله دا شي او وات سلويشت اته سلويشت کال ته به د عمر. نو کچيري چاته معلومات وي د زمخ خپل आवाज اوري، نو د فدغ شماريز مستر اړي کوونی سي 2 0 8 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاكم الله کار شات معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
ما یو زوی دی ورک ته زه د بنج کجکي د ولسوالۍ یم او ځای مې نیچه ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدو خان مې لسی دی. زوی مې دا دولس دیارلس کاله کېږي چې ورک ته هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې پنځلس زره کلدارې ده. وسلام.
ګران ورور، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپله د ټلیفون شمېره، خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام پراتلونکو کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې، یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمیره په نظر کې ونیسئ. ستاسو د ټلیفون شمیره 0-3-1-2-1-8-8-5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی ملک کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او داسې اتلس ولس کاله عمر لري. نقد هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې پاره معلومات ته په دغه شمارو زنګ ووایې او وسه وایي ولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنې 0-8-1-1-1 شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره ایمټین شماره ده 0-6-9-5-9-5-2-6-5. یعنې 0-5-3-9-3-9-5-5. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټلم کرانه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زم په کار ځواب زم د شلمل واشر ول سوالي څخه امامانی تقریبا شپانه سوالس کال کې چې تاسو نن درک دی اصلي د واشر ول سوالي وسیدل کې دی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز لشکرګاه ونان سیمه درک شوی دی. اګه حرم سلمان ورو پاړو باندې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره کوم یو ورته شمیرو اړیکه ونیسته. ما د ټلیفون شمیره 0-2-0-2-8-6-3-0-2. شمیره زری ده 0-2-0-2-8-6-3-0-2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. عمر یو دوه دانې لوکان ورک شوي دي. نومانیه مشر احمد ولی دی او کشر ورور دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی له نجیب کا ملستان دی او دی دا لوکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی. ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دی. شاید چې دا دوه کاله به زیات کم کېږي چې ورک شوي دي. هوښیار ورور په دغه اکله معلومات لري. مهربانۍ د وجه دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره حسابلاسه ورته ووایو چې 0-3-1-2-9-1-8-8-5. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0-3-1-2-9-1-8-8-5. دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي جایزه خامخا یې مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو ستاسو غوښتنه درم. دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغرد ولسوالۍ د بایزو د سیمې د صالحیلو د کډی اوسیدونکو لري. د 15 میاشتې کې چې نه درک دی هیڅ چاته درک نسته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام په احترام.
ګران ورور، موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې که په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوي یا پیدا سیوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی، ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپله یاد کړی. مننه. د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-4-8-0-8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته. محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالي مساکلا. دغه دوه وډونه ورکسوي دي، که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0-8-9-8-6-6-1-5 شمیره یو ځلی بیا اعلانوم: 0-8-9-8-6-6-1-5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ. ناصر سه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه، چې د امین الله اکا زوی دی، د مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی، کار مومن مسلمان ته د په اړه باندې معلومات وي، نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمیره 0-2-8-1-9-15-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-2-1-9-15-9. ښه وخت، ښې چارې، خدای په امان.
سلام علیکم، آزادی لطفاوری ټول اردوګو ته سلامونه، په خاص توګه د وکسو اجان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مې یو ګران دوست چې محمود اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی، یو کال کې د خپل کور نه دا راکزوي دی. هر چا ته کې پاره معلومات یې مې دی، خپل ژر د ما سره په دغه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمیرې وایم: 0-8-15-2-4-9. میرا یو ځل بیا وایم: 0-8-15-2-4-9. بل اتصالات شمیره وایم: 0-1-10-9-8.
عزتمن اوریدونکو، د نن ورځې په دغه خبرونه کې د نورو پیغامونو ځای نه دی پاتې. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوش آباد او سوکاله اوسئ. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0-4-2-02-21-1-2-4-1-5.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده: 0-0-4-2-21-1-2-4-1. شمیره بیا تکراروم: 0-0-4-2-21-1-2-4-1.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 0-0-42-02-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. عزت الله شمسزی افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی. د ښاغلي شمسزی اصلي پلان دا و چې عمرې حج ته ولاړ شي، خو د سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بې ساری فرصت هم ورته برابر کړ.
دغه اوس منګه د فلسطین د زاړه ښار نه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لرې د جرکلم په نامه سیمې ته راغلی یو. زه چې چیرته ولاړ یم، دا ویل کیږي چې مقام موسی علیه السلام دی، یعنی د موسی علیه السلام قبر دلته دی. سره له دې چې په تاریخي روایات له مخې کېدای شي دا مشکوکه وي، خو دلته باور دا ده چې صلاح الدین ایوبي خوب ولیده چې موسی علیه السلام دلته ښخ دی، او هغه ټول نخې د ده په خوب کې چې کومې ولیدلې هغه ټولې نخې وي چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي، او هغه اصحابو ته یې بیان کړي وو. نو دلته راغلي یو دا تاریخي ځای ګورو. زما لپاره ارزښت په دې لري چې موسی علیه السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی، یو داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو په مقابل کې مبارزه کړې ده، لکه د مبارزه له فرعون سره. نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی. د افغانانو علاقمندي ورسره شته، مسلمانانو علاقمندي شته ورسره. زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم، خلکو سره خبرې وکړم، او دا په خپله سفرنامه کې ونغاړم.
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک هم ولیکي. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او نن شمسزای زما میلمه دی. د دې مفصلې مرکې په پیل کې مې ښاغلی شمسزای وپوښت چې دی په کوم ځای کې دی.
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه فلحال په اسرائیلو کې یم، او تقریبا یروشلم ښار ورته وایي چې د اسرائیلو دغه زاړه ښار نه 30 دقیقې لرې یو بل ځای کې موقعیت لري.
له کومو کومو ځایونه تر اوسه پورې را تیر شوي یاست چې د اسرائیلو دې ښار ته را رسېدلی یې؟
زه خو په خپله د امریکې د میشیګن ایالت نه روان شوی یم. نیویارک ته لاړو، ترکیې ته لاړو، ترکیې نه اردن ته لاړو. ترکیه کې زموږ ډېر وخت تیر نه شو، یوه ورځ مو تیره کړله. نو اردن ته لاړو، په اردن کې مو تقریبا زیاتې ورځې تیره کړې چې په هغه کې موږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل. د اردن چې هغه پیټرا ورته وایي، د دې یو تاریخي ښار ده، حتی د پیریانو ښار هم ورته ویل کېږي. یو ګڼ مختلف نومونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا ښار کله جوړ شوی دی. هلته مې یوه ورځ تیره کړله. په ضمن کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته چې یوه ونه ده چې ویل کېږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته خپل تر ابو طالب سره د دې ونې لاندې ناست وو. نو هغه ونه هغه هم ولیدلی چې ډېره جالبه وه، ځکه په هغه دښته کې بل هیڅ ونه نشته، ډېره وچه دښته ده او یوازې همدا ونه پاتې ده. او د دې تر څنګ ځینې نور تاریخونو ځایونه مو کتل. الکرک سیمه ورته وایي چې هلته د اسلام یوه مهمه غذا پېښه شوې ده، موته غذا په نامه، هلته لاړو، هغه ځایونه مو کتل. ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمرې تر څنګ مونږ دغه مهم اسلامي ځایونه چې دي هغه وګورو، هلته ورشو، د هغوی د تاریخ نه خبر شو.
شمزای صاحب، چې کله د سیمو ته رسېږئ، تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي؟
زه خو له غیر انتفاعي یا اسلامي ټولنې موسسه سره غلی یم. سلیبریټ میټس نومیږي، په کالیفورنیا کې فعالیت لري. دوی هر کال عمرې ته خلک راوځي چې ترخصونه ورکوي. هغوی سره راغلی یم، هغوی خپل دغه سیستم برابر کړی ورته. موږ چې هر هیواد ته ځو، دوی هوټل تیار ریزرو کړی، د توریستي شرکتونو له لارې نه بسونه یې تیار نیولي، او په زمین کې لارښود ور راسره یي. هر ځای ته چې ځو منظم معلومات راکول کیږي، او په خپله موږ تقریبا زموږ ګروپ چې دا نوي کسه ده، خپله هم موږ ځینې استادان لرو چې هغه محدثین دي، استادان دي، تاریخ پوهان دي. هغوی هم په ځینو مختلف ځایونو کې هر څه ته چې رسیږو، نو هغوی موږ ته معلومات راکوي. او دا زما لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند، که هغه اسلامي معلومات وي، که هغه د سیمې معلومات وي، که هغه د کلتور معلومات
معلوماتي هغه ټول را ترکی او زی نوٹ کوم.
په اسرائیلو کې لتا سره چلند څه ډول وو؟
البته ځینې ځایونه کې پښتنې کېږي، لکه کله چې زه مونږ له اردن نه سرحد تېرېدلو دې خواته پښتنې کولی چې څوک یې د کوم ځای کوم هدف لپاره راځي، څه شی کوي، چیرته ځي، دا معمول پښتنې دي هر ځای کې کوي. خو داسې یو چلند سره مخ شوی نه یم چې یا زه ځورولی یم، چې یا تاوتریخوالی شوی یا کومه بده خبره چا راته کړې. نه،
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو له کوره راوتلي یاست او په دې سفر روان شوي یاست؟
زما دا شپږمه ورځ چې له کوره روان شوی یم، او که د خدای رضا وه 15 ورځې نورې به هم زما شاوخوا در یو څه زیات تېرېږي په همدې لاره کې، تر هغې چې زه عمرې ته ځم، بیت الله او مدینه منورې ته ځم.
یعنی سفر مو د همدغو تقریبا دریو اونیو په مخه پلان شوی و؟
بله، سفر د دریو اونیو پلان شوی دی.
ستاسو سفر دلته له امریکا چې را روان شوی له ترکیې پیل شو، د ترکیې د زلزلې څه جریانات مو ولیدل که نه؟
د ترکیې زلزله ځپلو ته مونږ چې راتللو مخکې له دېنه زمونږ دغه ټیم ته د خلکو ته چې روان دي عمرې ته وج شوي وو، که تاسې ډونیشن کوئ د ترکیې زلزله ځپلو سره مرسته کوئ، هلته ځینې خلک دي مونږ ورسره کومک کوو. مرستې راټولې شوې ورته، خو مونږ خپله د ترکیې د زلزله ځپلو سیمو ته نه یو ورغلي، د هغوی استازي ته مرستې ورکړې، ځکه هغه ساحه تقریبا لرې وه او زمونږ وخت پلان کې دومره وخت نه و چې هلته هم پاتې شو.
له ترکیې نه تاسو بیا سوریې ته ولاړئ؟
ترکیه نمنګه په تیارا کې، بلې ترکیه نمنګه په تیارا کې اردن ته لاړو چې جوړډن مرتوي.
دا سفر اوس په الوتکه کې دی او که په ځمکه په بسونو په پخو؟
ترکیه نه تر اردن پورې زمونږ سفر په الوتکه کې و، البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه، بیا ترکیه نه تر اردن، ورسته لاغه له اردن مونږ بیا په بسونو کې و، چې هر ځای ته ځو، که د اردن ایالتونو ته تللي یو، که هغه د کرک ایالت و، که هغه د دې د وادي بله وادي وه، هغلته ورغلو. نو هغه که سرحد ته دې خوا راغلو، تېر شولو، فلسطین ته راغلو، دا ټول په بسونو کې وو. مونږ بیا په الوتکې سفر نه ده کړی، دا اوس بیا هم چې ګرځو دا هم ټول بسونه دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واورئ. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړی. دا ماښام له شپږو د سهار تر شپږو ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو زموږ خپرونې په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو اورېدلی شئ.
له جګړه ځپلو سیمو تیر شوی د جګړې نښې مو ولیدلې، ځکه چې د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لویه جګړه تیره شوې ده، تاسو څه ولیدل؟
موږ په ګڼو ځایونو کې د جګړې نښې، البته دا نښې مو ولیدلې چې هغه شدید غربت هم په ډېرو ځایونو کې ولیده، په ډېرو اسلامي هیوادونو کې چې موږ په 2-3 تیر شولو، دلته غربت ډېر زیات و. یعنې دغه ټولنې د خلکو نه، د ماشومانو نه، د نوو ځوانانو نه، چې په هر ځای زموږ بسونه ودرېدل، دوی به رامنډې کړې، دا خپلې وړې سوداوې به ورسره وي او کوشش به یې کوو چې په مونږ خرڅ کړي، او دا مونږ ولیدل. یعنې دا معلومېږي چې دا ټول د جګړې علائم دي، که چېرته جګړه ونه شي، چې که چېرته د خلکو اقتصاد ښه وي، ژوند ښه وي، هلته ولې به د دې اولادونه داسې سوال ته اړ کېږي، ولې به نوي ځوانان بېروزګاره وي؟ نو دا دغه شیان هم ولیدل، خو جګړه معمولا نه ده.
څه مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولیدل، تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه هم شته او مخالفتونه هم شته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده، که هر ځای ته مونږ لاړو، فلسطین که نور ځای نه، ژوند د زمونږ غوندې خراب دی، ژوند د زمونږ خراب دی. مثلا فلسطین پرون مونږ د اسرائیلو یو ځای ته لاړو، یو بل ایالت ته، هبرت ورته وایي، چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلورو پیغمبرانو قبرونه دي، مونږ د هغه زیارت ته ولاړو. نو په هغه سیمه کې لورا لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونیټي هغه ټولنې د خلکو ژوند ډېر کمزوری و، اقتصادي خراب و، کاروبارونه نه و، دوی په خپله هم مونږ ته ویلي. نو دا مشابهت ما ته بیا افغانستان را یادوه، چې مونږ هم په همدغسې حالت کې یو، مونږ هم د جګړې نه تېرېږو. مخالفتونه بیا په کې زموږ او د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې هم شوي دي، مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي، یو څوک داسې چې کار کوي، آبادي کوي، ډیولپمنټ ته کار کوي. مثلا بل موضوع چې د اسلام او هغه چې ما ولیدله بیخي متفاوت دی. زموږ اسلام ته د عربي هیوادونو سره اردن سره چې یو اسلامي هیواد ته دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل، بیت المقدس کې مې ولیدل، تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاق او هر څه مخ وړاندې بي. موږ ډېر متشدد برخورد کوو له خپلو خلکو سره، او حتی چې اسلام هم دوی ته معرفي کوو که وړاندې کوو زشت برخورد کوو، د اسلام نه خلک ویرو چې دا نه ده. دا تفاوت و. بل دا ده چې سړی خفه کېږي اکثره وخت چې دا هیوادونو ته ځي، مثلا په اردن کې، په اسرائیلو کې، هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګورې چې دا تروریستان پکې دي او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته، لارښود دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګانې اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغه سی خپلاوی لري، زمونږ وطن هم دغه سی زینه لري چې خلک یې وګوري راشي ورته، او د خلکو ته هم د اقتصاد زمینه برابر شي. متاسفانه دغه بیا سړی خفه کوي، دا چې مې لیدل دی کې به خفه کېدم ډېر زیات شي. کاشکې موږ داسې رهبران لرلای چې په د خپل وطن زړه خوږېدلای، کاشکې موږ داسې ولس لرلای چې د خپل رهبران دې ته مجبوره کړی وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغه سی برخوردونو، له دغه سی سخت دریزو احکامو چې تاسو وړاندې کوئ د دې ستړي یو. موږ یو معتدل ژوند غواړو، موږ آرام ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس چې تتلله ما باور وکړ چې لو یا دخته دغه د اسرائیلو د خار نه دېرش دقیقې لري. دا دخته په خپله دغه د فلسطین مسلمانانو دومره آباده کړې ده په دریو کلونو کې چې بیخي لکه د امریکې د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. خپلای کړای دی کیسره وسنه پکې جوړ کړی دی. تورستان ورته راجل به شي، هغه سهین راشي د تشپیو کوي. نو ماته هغه سړي په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې زما لوی هدف دا ده چې زه د خپل مسلمان کمیونټي ته کار پیدا کوم، د دې اقتصاد ښه شي. نو زه زموږ رهبران کاشکې دی هم دغه خپل ولس خوګېدلای چې دې ته د کار زمينه برابر کړی وای، دې ته د روزګار زمينه برابر کړی وای، او دې کې نیولې وای. هر ورځ زموږ په سرکونو ځوانان له سرحدونو اوړي او به سر نوښته برخلیک سره مخ کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغه سیمو چې تاسو سفر پکې کوئ، د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته، او په چلند او برخورد کې تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه یې ورکولای شئ؟
مثالونه یې ولې نشم ورکولای. مثلا هم دلته په بیت المقدس کې ما داسې خلک ولیدل، په خپله امام وویل چې وای دلته داسې خلک شته چې موږ جمع ته ولاړې، په جمع کې دوی د باندې ولاړې، مگر یو امام منوته چې هغوی ووهي چپۍ کې چې ولې دغلته جمع ولاړه ده، چې ته جمع ته نه راځي، منزه ته نه راځي، ولې په اخلاقو په زی ور سره خبرې کوي. دغه زموږ خپل ټیم چې ده، دی کې داسې شیخان داسې علما دي موږ سره چې هر خبره کې ډېر په اخلاقو مخکې کېږي، که موږ غلطي کوي که د ټیم کې چانه غلطي کېږي، یعنی په اخلاقو یې پوهوي او په ډېر خبر خورد ور سره کوي. نو مثال خو ډېر دي په افغانستان کې، خو موږ هر ورځ ګورو په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کېږي د مسلمانۍ او د اسلام. زه فکر نه کوم که په دنیا کې د دې سمبول شرطه پیدا کړی شي یا نمونه پیدا شي.
نن مو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ هم وکړ. جالبه دا ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلې جماعت ته په زرګونو زرګونو خلک راځي د لمانځه لپاره، او مهمه نقطه پکې دا ده چې دی مسجد اقصی د جمعې په ورځ یوازې د ښځو لپاره دی لوي، او مسجد قبله د نارینهو لپاره. ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټانو او چپلک سره لمونځونه کول. دا ماته نوې خبره وه. ماته دوه ځلې لمونځ هم وکړه، یو ځلې د جمعې لمونځ کول پسې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه. دا مو یوه مسله وه. نو ماته یې راوښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولیږي او خپل لمونځونه کوي، خپل عبادت کوي، د چا ور سره کار نشته. ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک د یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي، ښایي د ستونزو سره مخ شي. موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو. متاسفانه دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو، او د یو بل مذهب، د یو بل رنګ، د یو بل ژبه دا څنګه ومنو او احترام یې وکړو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست، د دې سفر څه یادداشتونه مو لیکلي؟
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دې موضوع ته، ما غوښتل چې یوازې عکسونه نشر کړم له ځینو دوستانو سره، ځینې لنډ لنډ یادښتونه ولیکم، خو خلکو تشویق کړم، چا چې به زما هغه مطالب لوستل هغوی تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړې کړم. اوس د مسله دې ته راغلی ده چې زه دقیق یادښتونه اخلم، هر ځای ته چې زما کتابخانو ته کوو کولی شم سر ورښکاره کوم او نوټونه اخلم. نو اراده لرم چې په راتلونکي کې په دې باندې یو شی ولیکم، یو سفرنامه ولیکم.
سفرنامه به مو اختصاصي د همدې سفر په باب وي.
زه فکر کوم دوه سفرنامې ما په خوا لوستې دي، یو مې د سید جمال الدین افغان سفرنامه لوستې ده چې هغه هم داسې هغه غربي هېوادونه ته هم تللی او اسلامي هېوادونه ته هم، هغه یو څه تبلیغاتي اړخ لرلو په هغه نه غږېږم. او بله سفرنامه چې وه هغه د محمود طرزي وه چې هغه هم سفر کړی دی چې د ځمکې درې مهمې ټوټې. نو دغه شیانو ما ته یو فکر راکړ، زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوع وي چې یو خو دغه د دې عمرې مسله ده، بله پکې د اسلامي او تاریخي ځایونو یادښتونه دي، د دې ځایونه ښودل افغانانو ته، ځکه زموږ خلک مسلمانان دي، له اسلامي ارزښتونو سره ډېره زیاته علاقه لري، خوښېږي چې دغه په اړه ولولي وایوري. دا ورته وایم چې دا کوم کوم ځایونه دي چیرته دي، او په زمن کې دغه خپل ټولنه، دغه خپل اسلامي ټولنه، خپل ارزښتونه، خپل فرهنګ دې خلکو ته معرفي کوم، د دوی په دغه سفرنامه کې بیرته خپل خلکو ته معرفي کوم چې چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاست شیبه کې چې دنیا ډو ټوله روانه ده، پرمختګ کوي، ژوند کوي، سوله ده، سوکالي ده، پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو، دا تاریخ لپاره ولیکل شي.
د دې سفرنامې یا یونلیک چوکاټ، اصلي چوکاټ مو برابر کړی؟
البته چوکاټ مې نه دی برابر کړی، ځکه چې دا ناڅاپي کار وشو، ما مخکې نه کوم پلان نه درلودل چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کړم. اصلا په دا چوکاټونو ډېر څه باور نه لرم. نو مسله داسې شوه لکه ما چې ویل چې شروع چې ما کله وکوله مالته یا د ولیکه چې زه سفر کوم درې مقدس ځایونو ته ځم، بس د خلکو غوښتنه دا وه چې باید سفرنامه یې ولیکم. نو بس پس لاغې نه په الوتکه کې ما سره فکر پیدا شو، ما ته کتابچه لرل، هر څه نوټ کول ته مې شروع کول، هر ځای ته چې زما نوټ کوم ویډیوګانې ته اخلم، چېرته چې زما چې نوټ کولو زمینه مساعده نه وي ویډیوګانې اخلم، آوازونه ثبتوم، دا ټول ځان سره ساتم. ان شاء الله چې پاینده کې به دې نه استفاده کوم، حتی د لارښودانو چې موږ سره په دې سفر کې دي د هغوی ادرسونه او د دې شمیرې مې ځان سره واخیستلې، که بیا ضرورت شي چې دې ته مراجعه وکوم او ځینې خبرې پوښتنه ترې وکوم، نو هغه مې ځان سره واخیستل. او په زمین کې د خپل مشاهدات څه چې ګورم هغه هم نوټ کوم وخت وخت.
نن زه دلته راغلم د دې سفر په لړ کې چې بیت زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما په خاوري دلی وو، په کله چې زه په امریکا کې وم هلته ما په یو سایټ کې لوستي وو چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانمه باب سره دلته د افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډیره په زړه پورې وه. نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقاه وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر یعنی چې نن یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کیږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، همدا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترکی یو، پخوا تقریبا 1500 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مو شوي دي، او اوس موږ هم دلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوس څوک پښتو او فارسي معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نه شي ویلی، خو دومره اکثره دمدې سیمې د خلکو غونډې شوې دي، هر څه بدل شوې دي او کلونه ډېر تیر شوي. په دې کې جالبه ماته دا ده چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلې او مسجد اقصا امامان چې دي د دوی مریدان دي، ګڼ مریدان لري دلته، دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري، او دوا تکی خانی لري چې او د خزل لپاره ده پر د نارینه لپاره ده مختلف خلک ورته راځي دلته کسب فقره غریبان دی هغه اکثره راځي دلته د دی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي نو مشهور خلک دی په دې خاطر زما لپاره جالب و چې زه وګورم او د افغانستان د خلکو لپاره معلومات ترلاسه کوم کېدای شي تاسو د تاریخ یو برخه وګرځي چې افغان د ډېر کله پخوا له افغانستانه دلته راځي مشکیږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره لدې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي لدوی نه هم راست غواړي یعنی د غو د معلوماتو په اساس یو څه لیکي
بالکل هر څه چې زو دي مخکې معلومات راکړي او د دې معلوماتو په اساس باندې خپل درښنه لیکم خپل مشاهده هم لیکم خلکو سره هم خبرې کوم او په زمن کې یا تا کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یې هغه هم ګورم بالکل د دې معلومات ما ته ډیر زیات کومه کوي را سره او خو د دې شمیره او د دې ایمیل نام ځان سره خپل مطلب بیا ضرورت شي چې بیا ورسره تماس ونیسم د نوزین معلوماتو لپاره کول لپاره
دا یونلیک به د یو کیسې یا داستان په بنوي او کبا صرف یا دشتونه وي
بالکل دا به یو داستان په بنوي زوړم چې یو کیسې په شکل شروع کوم چې څنګه روان شمه لکم زه روان شمه او چې څنګه ودی کیسې ډول به ولې ځکه سما دا سټایل شته دا کیسې ست او زما دا ډیپ چوکاټي او تل کې نه دی
تر اوسه پورې لا ډیره برخه د سفر مو پاتې ده یعنی یو برخه مو تیر شوې ده او دوه برخې نورې پاتې دي همداسې ده
بالکل زما د سفر ډیره مهمه برخه چې دا غا پاتې ده زله عربستان ته نه تللې او مدینه منورې ته نه تللې
مکه او مدینه ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي
بالکل دا به هم مهمه چې کالته هم ډیر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې یالته موږ ډیر وخت پاتې کیږو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
بهیر شی نهیری
صدت خواهد